द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2015 د اگست میاشتې شپږمه نیټه ده وخت چې د پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې په افغانستان کې شوې دی ونیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
افغان چارواکی وایي تیرو دوه ورځو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې نږدې اته اتیا تن لارې وجلي او خوا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینو وروستو طالبانو په لومړی ځان وجون کې حمله کې شپږ کسان وجلي دي
دوی دا هم ویلي دي چې دا عملیات په دې وروستیو کې تیز کړي دي او د افغانستان په جنوبي شمالي او جنوب ختیځو ولایتونو کې ترسره کړي دي دوی دا خبره هم کړې ده چې په دې کې ځینې بهرني جنګیالي چې هغه د پاکستان چې چین او د عربو اوسیدونکي دي هغه هم پکې وژل شوي دي
رپورټونه وایي سعودي عربستان کې په یو جماعت باندې ځان بجون کې برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي لومړي خبرونه وایي دغه جماعت کې اکثره د سعودي امنیتي ځواکونه منسکبي
په یو عسکري کمپاوند کې دغه پیښه شوې ده او د عسکري کمپاوند سره یو جماعت په جماعت کې دغه پیښه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 19 کسان دا حق رسیدلي دي او دغه ډېر پکې ټپیان هم دي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان اعلی کمیټه غونډه کې د دغه جنگ ځپلي صوبې ناراضه خلکو ته یو شان موقو ورکولو د پاره د امنناک بلوچستان په نامه د یو پلان منځوري ورکړي
د دغه کمیټه چې مشریه نواز شریف کواله د پوز مشر جنرال رایل شریف د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک په شمول نور یو شمیر مشرانو ګډون درلودي
او زوکه د خبرونو تفصیل ته
راپورونه وایي د زیارت پر ورځ د افغانستان کې د پوځي هلیکاپټر د غورځېدو پوځي عملیاتو او بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي افغان خبری ادارې په ژواک د چارواکو له خولې ویلي د زیارت پر ورځ د افغانستان د ملي پوځي هلیکاپټر د زابل ولایت د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ غریزه سیمه سپینه ډبره کې لوېدلې چې پکې 12 افغان عسکر او 15 د عملی غړي مړه شوي دي افغان چارواکو دا نه د پډاګه کړی چې دغه هلیکاپټر د فنی خرابۍ له امله غورځېدلې که د ترګرۍ ښکار شوی خو طالبانو وایاند قاری یوسف احمدی مطبوعاتو سره خبرو کې دا وکړي چې دغه هلیکاپټر دوی را غورځولې ولې د طالبانو د داوو آزاد سرچینې تصدیق نه کوي په یعنی حال کې د افغانستان په لوګر او سرپل ولایتونو کې د بارنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دوو کمانډرانو په ګډون د اتیاو نه زیات وسلوال وژل شوي دي
میډیا رپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځان مرګي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الخبریه ویلي د سویلي ښار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې عبادت کوونکو منسکبو دغه جماعت کې اکثره سعودي امنیتي ځواکونه منسکبي او د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي دوی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پوره مرسته کوي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي د سولې د خبرو ایجنډا او نیټه به د افغانستان په خوخه ټاکل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پاکستان کې د جولای په 18 نیټه د سولې خبرو اترو دویمه مرحله پلان شوی و خو د افغان طالبانو مشر ملا عمر دملینی خبر راتلو وروسته دغه خبرې اترې زندېدلې وي نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکبی
د اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل
پاکستان کا رول معاونت کا رول ہے اور ہم اپنے اس رول کو پہلے بھی ادا کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے
پاکستان د یو مرستیال په توګه د وړاندې څخه خپل کردار لوبوي او اوس به هم دغه جاري ساتي خو دې زیاته کړه چې د خبرو نیټه او ایجنډا به افغانان خپل ټاکي چې مقصد یې د دغه خبرو او د افغان د امنیت څخه ترلاسه کېدونکې ګټه ټولو ته رسول دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته د خبرو لومړی پړاو د تیرې میاشتې په ومه نیټه د پاکستان د سیلګرۍ په شارګوټي مریکې سوی و او دویم پړاو چې د تیرې میاشتې په 1 نیټه کېدونکی و د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړنی د رپورټونو پس د افغان طالبانو په خاص څنډول سوی وم رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
پا پاکستانی چارواکي وای د خیبر پختونخوا مانسری ضلع کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدلی دی. د مانسری د پولیسو مشر یا ډی پی او نجیب الرحمن د دغه پیښې پخلی کړی دی او ویلي په هلیکاپټر کې ناس نه واړه کسان مړه شوي دي. نوموړي ویلي د پیښې ځای ته یې مرستې لیږلې دي. د ایس پی آر د یو چارواکي ویلي دي چې دغه هلیکاپټر کې پوځي سامان پروت و چې د چکلاله ایربیس نه روان شوي وو او ګلګت ته روان وو.
او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف متحده اقوامي موومنت ډلې ته د هند سفارتخانه ته پلانجمنه خط لیږلو د هیواد غدار ګوند بللی دی. متحده اقوامي موومنت د هند په شمول د نړۍ 55 ملکونو ته د خپلو بې درکه شوي کارکونانو د راپیدا کولو دپاره خطونه لیکلي وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې دغه ملکونه دي د دوی د ورک شوي کارکنانو سره د زیاتی په ضد آواز راپورته کړي. او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای په هیواد کې آزاد عدالتونه شته، په داسې حال کې نورو هیوادونو نه د مرستو غوښتل د غداري برابر دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان اعلی کمیټې غونډې په موقع د امنناک بلوچستان په نوم پلان منظوري ورکړې ده. دغه پلان تر مخه بعد وروستو پاتې صوبې ناراضه خلک د هیواد د نورو قانونو سره یو شان برابرول وي. نور حال په دې حق لباندې د کوټه نه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړه او د پرامن بلوچستان د پروګرام منځوري ورکړه. د کوم لمخه چې خوابدي بلوچستان به بیرته په کامی دایره کې شامل وي. کمیټه په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضعیت جاج هم واخستې. دوی په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو د کښتې کچی د بغاوت و نامنۍ ته هم کتنه وکړه. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د کامی عملیاتو د پلان باندې هم غور وکړي. د دغه کمیټې چې مشري یې نواز شریف کوله، د پوز مشر جنرال رایل شریف، د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار، د سرحداتو مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ، گورنر محمد خان اڅکزای او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک په شمول نورو یو شمیر مشرانو ګډون درلود. تر دې لمخه وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د درو د پرمختیا د پروژو پرانستم وکړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن نیغ په نیغه په چین غږ کړی. سویلي چینایي سمندري سیمه کې د مصنوعي جزیرې جوړول پریږدي. په ملایشیا کې د ایشیایي هیوادونو غونډه آسیان په مهال باندې سفارتکارانو په دغه لانجه د شریک بیانې ورکولو حوصله موندلې او ښاغلي کیری بیا دغه ګام په دغه سیمه کې د نیویګیشن د ازادۍ لپاره یو مهم ګام بللی دی. ښاغلي کیری ویلي چې سره د دې چې دوی ته دا باور ورکړی کیږي چې د نورو د ازادۍ خیال به ساتل کیږي، موږ په نږدې ورځو کې نوي خبرداري او بندیزونه لیدلي دي.
جاپان د دویم جنگ عظیم په وخت په هیروشیما ښار باندې د امریکې لخوا غورځول شوي اټم بم او یا یما کلی زنمانځي. د اټم بم غورځېدو د ځای سره نږدې پیس میموریل پارک کې د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلک ته یو منټ لپاره چپ ودرېدل. په هیروشیما باندې غورځول شوي اټم بم کې 1,30,000 خلک وژل شوي چې پکې ځینې په هغه وخت مړه شوي او ځینې وروستو د تاپکارۍ نه مړه شوي. د اولنی اټم بم درې ورځې وروستو امریکې په ناګاساکي بل اټم بم وغورځوه. په دغه کې 10,000 نور خلک وژل شو. د ناګاساکي اټم بم شپږ ورځې وروسته جاپان بسله وغورځوله. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي د اټمي حملې ښکار شوي یوازینی ملک جاپان ذمواري جوړیږي چې د نیوکلیي بسلو نه پاکه نړۍ جوړه کړي.
د ملایشیا د ترانسپورټ وزیر ویلي دي په ریونیون جزیره باندې د جهاز نورې برخې هم ترلاسه شوي دي، چېرته چې تېره اونۍ د ملایشیا د بې درکه شوي جهاز د وزر یوه ټوکړه موندل شوې وه. د ملایشیا د ترانسپورټ وزیر لیو ویلی دی تازه ترلاسه شوی برخو کې د جهاز د سیټونو برخې، د جهاز د دروازو یوه حصہ او نورې برخې هم ترلاسه شوی دي. که څه هم وزیر دا خومنلی چې دغه ملبا یا سامان د جهاز د خلای دا ندی ویلی چې دغه ملبا د ملایشیا د بدرکه شوی MH370 جهاز دا او کنه.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری وای امریکا او روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو قرارداد په سر تړون ته رسیدلی چې مقصد یې د هغه خلکو پیژنګلو کول دي چا چې شام کې په حملو کې کیمیاوي وسله استعمال کړي. د قرارداد د لارې به یوه ډله جوړول کیږي چې پلټنې وکړي د شام کورنۍ جنگ کې د کیمیاوي حملو لپاره څوک ذمہ‌وار دي. په قرارداد بروانه هفته ووټ اچول کیږي.
او په امریکا کې د افریقانو امریکایانو ته د ووټ د حق ورکولو د قانون جوړېدو نن 55مه کلیزه پوره شوله. د کال 1915 د اگست په شپږمه نیټه باندې د امریکې د هغه وخت صدر لندن بی جانسن دغه قانون منظور کړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې نږدې اته اتیا توندلاري وژل شوي دي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینو وروستو لومړی ځانوجونکي حمله کې په افغانستان کې شپږ کسان وژل شوي دي او دغه شانته کې یو پوځي هیلیکاپټر هم په زابل ولایت کې غورځېدلی دی چې پکې دولس افغان عسکر او پنځه د عملی غړي وژل شوي دي. د ډیوا ریډیو خبریال کمال سادات نمو سو شیبې وړاندې دغه تفصیلات اخیستي، ستاسو په مرته راګرځو.
لومړی خدا چې د افغانستان دفاع وزارت او نورو امنیتي چارواکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دوه ویاستونو کې دوی وایي چې عملیات یې کړي دي. په دې عملیاتو کې تقریبا تر اتیا و زیات وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبلا وښتی ده. دوی دا هم ویلي دي چې دا عملیات په دې وروستیو کې تیز کړي دي او د افغانستان په جنوبي، شمالي او جنوب ختیځو ولایتونو کې ترسره کړي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په دې کې ځنې بهرني جنگیالي چې هغه د پاکستان، چین او د عربو اوسیدونکو دي هغه هم پکې وژل شوي دي. همداشان دوی دا خبره هم کړې ده چې د دې ترڅنګ دوی په لسګونو هغه ماینونه چې د وسلوالو طالبانو لخوا دوی ته خدل شوی وو هغه هم شنډ کړی دی او په زیات اندازه وسلې مهمات چې دی هغه هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی دي. ترڅنګ دا خبره هم کوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وښتی ده، خو دوی دغه مرګ ژوبله ډیره کمه ښایي. یو بل یادونه باید چې وکړم، هغه په لوګر ولایت کې نن ځنمرګ برید وشو چې پترت کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې درې پولیس دي، درې ملکی وګړي دي او یوولس تنه ډاکټران دي. ډاکټران ځکه په کې ټپیان شوي دي، د یوولس تنه ډاکټران په کې ټپیان شوي دي. ډاکټران ځکه په کې ټپیان شوي دي چې د غزنمرګ برید د روغتون سره نږدې وشو او په دې ځای کې د ولایتي شورا دفتر دی، د بریښنا ریاست دی او د ملکی شفاخانه چې دا هغه هم په دې ځای کې موقعیت لري. نو د دې برید مسولیت طالبان اخیستې دي. طالبان وایي چې په دې کې سلو شاوخوا امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ بلاره ولې ده، مګر حکومتي چارواکي وایي چې درې تنه حکومتي کسان پکې وژل شوي دي.
ډیره مننه کمال سادات د ټول تفصیل راکولو.
پر څور ته او بخښي کبل وخت لري او بل موضوع هم در یاده کما.
اغه خود افغانستان کې چې کوم تاسو وایي زما د خیال د چې کوم هلیکاپټر غورځېدل دغه خبر راته کوي.
بالکل بالکل په زبل ولایت کې د افغانستان یو فوزي هلیکوپټر چې دی هغه ویدلې دی. په دې کې ځینې چارواکي وایي چې و نفر فوزیان په کې وژل شوی دی افغان امنیتي سرتیری، او بیا نور رپورټونه وایي چې نه اولس نفر په کې وژل شوی دی. د حکومت مخالفینو ادعا کړې ده چې دا دوی وشتې ده، خو چارواکي وایي چې نه تخنیکی ستونزې لرلې ځکه لیدلې ده.
ډیره مننه کمال سادات.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروستو په داسې حال چې په طالبانو مشرانو کې اختلافونه رامنځته شوي دي، د پاکستان د یو تندربه ډلې مشر مولانا سمیع الحق نه د طالبانو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د دې په منځ کې اختلافونو ختمولو کې باید خپل رول ولوبوي. په دې حق باندې یو رپورټ تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د مولانا سمیع الحق زوی او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی او ویبپاڼې ته هیله ښکاره کړې ده چې د مولانا سمیع الحق د هڅو په نتیجه کې به ډېر ژر د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شي او ټول به یو ځای شي. مولانا سمیع الحق چې د خیبر پښتونخوا په کوړی سیمه کې د دارالعلوم حقانیه په نوم یوه لویه دینی مدرسه یا پوهنتون چلوي، ځان ته د طالبانو روحاني پلار وایي او داوا کوي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر په شمول زیاتره لوړپوړي طالب مشران د هغه د مدرسې نه دینی زده کړې ترلاسه کړې دي. مولانا سمیع الحق ته نږدې سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ویبپاڼې ته ویلي چې تېره شپه د طالبانو نوی مشر یا امیر ملا اختر محمد منصور خپله یو وسل ویخ کسیزه جرګه مولانا سمیع الحق ته ورلیږلې او هغه نه د یو پیغام د لارې غوښتنه کړې ده چې هغه طالبان چې د ملا منصور مشري منلو ته تیار نه دي باید د خپلو هڅو د لارې پخلا او د ملا اختر محمد منصور مشري منلو ته تیار کړي. سرچینې وایي د طالبانو په دغه ډله کې حافظ محب الله، مولوی کبیر احمد او د طالبانو د خپل سره حکومت د وخت نور مهم مشران هم شامل وو. ځنو سرچینو بیا ډیور ریډیو ته ویلي د طالبانو نوی مشر د مولانا سمیع الحق نه غوښتلي چې طالبان د هغه خبره ښکته نه غورځوي، نو ځکه هغه باید ټول مرور طالبان د اختلافاتو ختمولو دپاره یوې لیکې ته راکش کړي. په عین حال کې د نوي طالب مشر ملا منصور د مخالفې ډلې غړو ملا جلیل، ملا حسن رحماني، ملا غلام رسول او ځینې نورو هم د مولانا سمیع الحق سره لیده کاته کړي او د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکنې په حق له هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی. د مولانا سمیع الحق زوی او د حقانیه مدرسې مهم مشر مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی او ویب پاڼې سره خبرو کې د طالبانو د بیلابیلو ډلو د استازو مولانا سمیع الحق سره د ملاقاتونو پخلی کړی او وایي د غلیدنې لیدنې به نورې هم دوام عمومي. مولانا حمید الله قویلی په دغه لیدنو کې ټول مرورې طالب ډلې په دې نقطه متفق شوي چې د دښمن سره د مقابلې د پاره هغوی ته یو کېدل پکار دي، خو د اختلافونو ختمولو فارمولا لا نه ده جوړه کړې شوې. هغه ویلي دا د خبرو ابتدایي پړاو وو، اوس د دې وروسته به مولانا سمیع الحق د طالبانو بیلابیلو مشرانو سره تماس نیسي او هغوی به د اختلافاتو خاتمې ته راولي. حمید الله زیاته کړې ده چې کله د مرورو طالبانو ترمنځ د خبرو پروسه یو باوري پړاو ته ننوځي، نو بیا به مولانا سمیع الحق د ټولو ډلو نه د واک په ترلاسه کولو یو منصفانه فیصله کوي چې آیا دغه اختلافات څنګه ختمول پکار دي. مولانا سمیع الحق چې له دې وړاندې په خپله مدرسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل په حق نوې دستورې ته وینا کولو په وخت د خپلې مدرسې د یو بل مشر مولانا ډاکټر شیر علي شاه سره په ګډه د ملا عمر د مړینې نه وروستو د ملا اختر محمد منصور د نوي امیر په توګه د ټاکنې نه خپل ملاتړ اعلان کړی و. ډیو ریډیو چې کله د مولانا حمید الحق نه وپوښتل چې مولانا سمیع الحق په خپله د ملا منصور د ملاتړ په اعلانولو سره د طالبانو لیکو کې جانبدار ثابت شوی، څنګه به د نوي طالب مشر اختر منصور مخالفین د مولانا سمیع الحق خبرو ته غوږ ونیسي؟ هغه ویل طالبان د خپلو استادانو ډیر زیات احترام کوي او هیله ده د ملا عمر د کورنۍ په شمول د ملا اختر محمد منصور ټولې مخالفې ډلې له دې امله هم اوس د خپلو اختلافاتو خاتمې ته را وړاندې شي چې د هغوی استادانو د ملا منصور امارات منلی دی.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو صفو تاسو مونږ رون اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه جاری ده. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په سعودي عرب کې په ابها نومي ښار کې په یو جماعت کې ځان وجون کې حمله شوې ده، چاودنه شوې ده او په دغه کې د لومړی رپورټونو تر مخه اوولس کسان وجلې شوي دي. د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیری په دې موضوع باندې په دغه پیښه باندې هم په دغه سیمه کې آزاد خبریال فضل مومن سره خبرې اترې کړې دي او دغه وینه دغه پیښه تفصیلات اخیستي.
په یو عسکري کمپاوند کې دغه پیښه شوې ده او د عسکري کمپاوند سره یو جمعه په جمعه کې دغه پیښه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 11 کسان د حق رسیدلي دي او دغه سیر ډیر پکې ټپیان هم دي. او دا د سرکاري کم مطبوعات چې دي هغه دغه عدد فلحال جاری کړی دی او کدی شي په دې کې دمړو شمیره نورم سیوا شي، خو تر اوسه پورې چې حکومتي مطبوعاتو کم دغه جاری کړي نو هغه اول سو پورې دي.
تاسو وچ د سرکاري کمپاوند وو یا ځای وو نستدي څه مطلب دی؟ سرکاري دغه تخلق وو حکومتي چارواکي بو؟
او بالکل دا دې کې په دې پیخه کې چې کم دا کسان په حق رسیدلی دي نو دا پدې کې عسکري لسکا زما په خیال چې دا لسکا سرکاري کسانو عسکرو او د کې نور د بار کسانو هم په حق رسیدلې دي.
فضل مومن صاحب د دې ابها خار د دې کتاب سمنګ په هو کې چې دا د سعودي عرب په تاسو ول چې جنوبي خار دی نو د مکې نه سمره لري دي او د نور کوم هیوادونو سره نږدې لري دا د دې پول نږدې ده.
او بالکل دا جنوبی خار چې کوم دی لکه دغه طرف ته یمن هم په جنوب باندې دی د یمن سره په دیوان باندې چې کوم د سعودي عرب غټ خارونه دی جیزان دی نجران دی اومدا لار په د اسیر باندې تل چې کومه صبره اسیر او دا ابها هم په دغه روډ باندې په دغه لار باندې په دغه لیک باندې پرته ده. نو دا د ریاض نه تقریبا 1000 کیلومتر یا 1050 50 کیلومتر دا سیدا د ریاض خار نه د سعودي عرب د دارالخلافینه دا زی جوړیږي د خار د ابها او د مکه مکرمه نه تقریبا 650 کیلومتر دا فاصله ده او د جنا 650 کیلومتر. نو په دغه لیکه باندې دا چې کوم سعودي عرب غټ خارونه پراته دي جیزان نجران موجوده چې کوم په یمن کې چې کوم شخړه روانه ده نو د دغه شخړې نه د سعودي عرب دا دوه خارونه چې کوم جیزان دي او نجران دي دا متاثر شوي دي او دغلته وخت په وخت ورځ په ورځ چې کوم دي دلته دا ماټر ګولې او دا شینه دا سره غورځيږي. خو دا 2016 کې هم په دې ابها کې یو بم بلاست شوی چې په هغه کې تقریبا یو ویش کسان داسې هغه دغه شوی مړ شوی.
فضل مومن صاحب پروستیو کې په سعودي عرب کې داسې معلومیږي ځانمرګي بریدونو کې تیزی راغلی ده. کتا ستا سي مختصر مونږ ته وایي د دې ځانمرګي بریدونو حال یا د دې زموري سکمنی حکومت سره چې په دې کې څوک کړ دي؟
او بالکل داسې لکه دا یو میاشت دوه میاشتې وړاندې هم دغه سي په شمال طرف ته چې کوم خارونه دي د دمام کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او دمام سره خوا کې په یو بل ورکوټي په یو منطقه کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او په هغه کې کسان چې کوم په حق رسیدلي وو خو ته دې لکه داسې زپړه داسې یو تنظیم یا یو ټولګي دا پړه په خپل سر نه راخسته او بیا هم په کم چې داعش کم تنظیم دی دولت اسلامي والا نو خلک په هغه باندې لکه دا شکونه کوي چې
ټیک شو. ډیره مهرباني فضل مومن صاحب
تاسو دې هم مننه دي.
دایو سو ساس کی دروغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
تا خو زه نو وهم تا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوجی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی کراچۍ او سن صبح کې ځنې په نورو خارونو کې چې کوم اکثریتي ډله د متحده اقامي مومنت دا غي لخوا د خپل کارکونانو پر ضد باندې د ریاستي تشدد په خلاف باندې غوي 55 هوادونو ته د مرستو لپاره چټي لیکلي دا خاتونه لیکلي دی او په دغه کې د هندستان سفارت هم شامل دی. د دفاع د پاکستان د دفاع چې کوم وزیر دی خواجه آصف هغه دغه عمل غداری بلل دی او ویل دی په پاکستان کې عدالتونه شته آزاد عدالتونه شته باید چې دغه کار د خوی نه اخیستل شوی وي په زیر دی چې نور هیوادونو ته خط ولیکلی شي. د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په اسلام آباد نن نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
متحده قومي مومنت لخوا هند امریکا برتانیا استرالیا چین په شمول 55 هوادونو ته خط کې د ګوند غړو اغوا نوټس اغستو اپیل کړی دی. په دې دفاع وزیر خواجه سیف علی دی چې پاکستان کې عدالتونه موجود دي او پارلیمان هم موجود دی او د متحده قومي مومنت هم د پارلیمان برخه ده، ځکه نور هیوادونو ته خط لیکل پاکستان سره دښمنی کول دي او داسې تنانو ته پاکستانی ویل هم ندی پکار.
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو جس سے اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، لوگوں کے اعتماد ہے اپنے عدالتی سسٹم کے اوپر، ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں.
جی وہی چھ دا هیواد سره دښمنی ده، پاکستان کې عدالتونه موجود دي او د خلکو پر اعتبار شته. متحده قومي مومنت لخوا لیږل شوی خط کې د دولس کارکونکو سیکریټري ادارو لخوا اوچتولو وروسته د اتو رهایی او سلورو ځان سره ساتلو باندې تشویش څرګند کړی شوی دی. متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین وړاندې لندن نه تقریر په وخت امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې وه چې کراچۍ ښار ته د پوز ولیږي او پاکستانی پوز سپکاوی دوی کړی و. نن قومی اسمبلی کې سپیکر ایاز صادق ویلی دی چې دوی الطاف حسین ته ټیلیفون کړی وو او ویلی وو چې الطاف حسین په بیان پاکستان کې تشویش دی. د دې په ځواب الطاف حسین دوی ته ویلی دی چې دوی د پوز قربانو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستانی پوزیان خپل رونه ګڼي. د دې په ځواب پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلی دی چې دوی په دې ډیر خوشاله دي چې متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین باندې د غداري تور لګي او مقدمه جوړیږي، ځکه چې وړاندې داسې تورونه به کام پرس ګوندونو مشرانو خلاف لګیدل.
جس دن الطاف حسین په بغاوت کا مقدمه درج هوا یا هو رہا ہے مجھے خوشی ہوئی جناب سپیکر، یہ مقدمے 50s میں ہمارے خلاف بنے، 50s میں، اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم کہتے تھے پاکستان کو فیڈریشن بناؤ، ون وین ون ووٹ کرو، پارلیمنٹ کو ان طاقت کا سرچشمہ بناؤ، عدالتوں کو آزادی دو.
دوی وی چې دا 50 لسیزه کې به دا تورونه په دوی لګیدل او دوی ته سوال لسکالو کې هم شوه دی، ځکه چې دوی به د پارلیمان د خود مختاره او د عدلی د آزادۍ خبره وکوله او دوی یو خه مقصد د لپاره قرباني ورکړي دي. قومی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړو غړیتوب ختمولو پریکړه متحده قومی مومنت او جمعیت علما اسلام واپس اخیستې ده. په 2 اپریل جمع شوی د پریکړې کې دا دریځ خپل کړی شوی و چې د تحریک انصاف غړي درنو په وخت سلویخت ورځو نه زیاته بغیر اطلاع پارلیمان ته نه دی راغلی، ځکه د دوی رکنیت ختم کړی شي او په دې سوکو ضمني انتخابات به وکړی شي. وړاندې واکمن مسلم لیگ ویلی وو چې دوی به د پریکړې مخالفت کوي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدر من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غږیږئ. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. تاسو ته به ووایو چې هر میاشت چې د میاشتې کوم لومړی د زیارت ورځ وي په هغې باندې تاسو د ډیوا ریډیو مشاعره اورئ. نن هم هغه ورځ ده، تاسو به اورئ د ډیوا ریډیو د همکار رحمان بنیری سره د ډیوا مشاعره. په دغه مشاعره کې هغوی یو شمېر وتلي شاعرانو لا بلنه ورکی، تاسو پکې راغوی کلامونه اوریدئ شي د ډېرې خوندوره خبرونه، او دا خبرونه به شروع کیږي د وسنه پورا 1.5 منټه پس. تاسو ته به یو شی به پس بیا راځو مهم خبرونه ته وړاندې کوو، بیا د خبرونه په باقی پاتې پرخه کې یو شمېر مهم رپورټونه تاسو ته پاره لرو. د ډېرې ورډې خبرونه ته وګورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدن کو ڈیوا ریڈیو تے یواری بیا خیر را لے زمنگ خبرونه لا اوس هم جاری دا یواری بیا پام شه د مهم خبرونو سر ټکو تا افغان چارواکی وای تیرو دو ورځو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې نږدې اته اتیا تونلاري وجلی اخوا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروستو طالبانو په لومړی ځان وجون کې حمله کې شپږ کسان وجلی دي.
دوی دا هم ویلي دي چې دا عملیات په دې وروستیو کې تیز کړي دي او د افغانستان په جنوبي شمالي او جنوب ختیځو ولایتونو کې ترسره کړي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په دې کې ځینې بهرني جنګیالي چې هغه د پاکستان چې چین او د عربو اوسیدونکي دي هغه هم پکې وژل شوي دي.
او رپورټونه وایي سعودي عربستان کې په یو جماعت باندې ځان وجون کې برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي. لومړی خبرونه وایي دغه جماعت کې اکثره د سعودي امنیتي ځواکونه منسکي
یو عسکری کمپاؤنڈ کے دغه پیښه شوې ده. عسکری کمپاؤنڈ سره یو جماعت په جماعت کے دغه پیښه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 11 کسان دا حق رسیدلی دي او دغه ډیر پکې ټپیان هم دي.
او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان اعلی کمیټې غونډه کې د دغه جنگ ځپلې صوبې ناراض خلکو ته یو شان موقع ورکولو لپاره د امنناک بلوچستان په نامه د یو پلان منځوري ورکړي.
د دغه کمیټه چې مشري یې نواز شریف کولا، د پوز مشر جنرال رایل شریف، د کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک په شمول نور یو شمیر مشرانو ګډون درلود.
اوس پام شه د خبرونو تفصیل ته. رپورټونه وايي افغانستان کې د یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو، پوځي عملیاتو او بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. افغان خبری ادارې په ژواک د چارواکو له خولې ویلي د زیارت په ورځ د افغانستان د ملي پوځ یو هلیکاپټر د زابل ولایت د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو ترمنځ غریزه سیمه سپینه ډبره کې لوېدلې چې پکې 12 افغان عسکر او 15 د عملی غړي مړه شوي دي. افغان چارواکو دا نه ده په ډاګه کړی چې دغه هلیکاپټر د فنی خرابۍ له امله غورځېدلې که د ترګرۍ ښکار شوی، خو د طالبانو وایان قاری یوسف احمدي مطبوعاتو سره خبرو کې دا وکړې چې دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 پوځیان پکې مړه شوي دي، خو د طالبانو د دغو داوو آزادې سرچینې تصدیق نه کوي. په عین حال کې د افغانستان په لوګر او سرپل ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دوو کمانډرانو په ګډون تر اتیا پورې وسلوال وجل شوي دي. او میډیایي رپورټونه وایي د سعودي عربستان په سویلي برخه کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وجل شوي دي. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الخبریه ویلي د سویلي ښار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه وشوه کله چې خلک په مانځه ولاړ وو. دغه جماعت کې اکثره سعودي امنیتي ځواکونه مونږ کوي. او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د بلوچستان اعلی کمیټې غونډې په موقع د امنناک بلوچستان په نوم د یو پلان منځوري ورکړی ده. دغه پلان تر مخه به د دغه وروستو پاتې صوبې ناراضه خلک د هیواد د نورو قانونو سره یو شان برابرول وي. د کوټې په گورنر هاوس کې شوې د اپیکس کمیټې غونډه کې داخله وزیر چودري نثار علي خان، د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ، پوځي مشر جنرل راحیل شریف او د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر برخه واخیسته. او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف متحده قومي موومنت د هند سفارتخانه ته پلان جمعنه خط لیکلو د هیواد غدار بللې. متحده قومي موومنت د هند په شمول د نړۍ 55 ملکونو ته د خپلو بې درکه شوي کارکونانو د رابرسره کولو لپاره خطونه لیکلي او غوښتلې دي چې دغه ملکونه دی د دوی د ورک شوي کارکونانو سره د زیاتی په ضد آواز اوچت کړي. او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي په هیواد کې آزاد عدالتونه شته، په داسې حال کې د نورو هیوادونو نه د مرستو غوښتل د غدارۍ برابر خبره ده. د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پوره مرسته کوي. خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي دي د سولې د خبرو ایجنډا او نیټه به د افغانستان په خوخه ټاکل کیږي. او د جاپان په اړه خبر چې جاپان د دویم جنگ عظیم په وخت په هیروشیما ښار باندې د امریکې لخوا غورځول شوي اټم بم او یایمه کلیزه لمانځي. د اټم بم غورځېدو د زیات سره نږدې پیس میموریل پارک کې د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلکو د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړه چپ ودریدل. په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 1,60,000 خلک وژل شي او چې پکې ځنې په هغه وخت مړ شو او ځنې ورستو د تابګارۍ نه مړ شو. دا اولنی اټم بم درې ورځې ورستو امریکې په ناګاساکي بل اټم بم ورغورځو چې پکې 10,000 نور خلک وژل شو. د ناګاساکي اټم بم شپږ ورځې ورستو جاپان وسله وغورځوله. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه ویلي د اټمي حملې ښکار شوی یوازنی ملک جاپان ذمہواري جوړیږي چې د جوهري وسلو نه پاک نړۍ جوړ کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن نیغ په نیغه په چین غ کړی په سویلي چینایي سمندري سیمه کې د مصنوعي جزیرې جوړول پریږدي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ دی. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه لرو. خو تر ټولو لومړی ورزو د نن ورځې اخبارونو کې سراغلی دي د امریکا او د نړۍ په وتلي اخبارونو کې کتنه ورته کړې ده یو وار بیا زمونږ همکار مختار خلیل.
د کال 1993 د مارچ په 12 تاریخ د هندوستان د ټولو نه لوی کاروباري ښار ممبئی کې د بمونو 14 وشوي. دا د هندوستان په تاریخ کې د ټولو نه زیاتې خونړۍ حملې وي. په دې کې هغه وخت 350 کسان وژلې شوي او د 1200 زیات جوبل شوي وو. د هندوستان واکدارانو د دې حملو په تور کې ډیر کسان ونیول چې یو پکې د ممبئی اوسیدونکي یعقوب میمن هم وو. په ده د دغه چودنو د بندوبست کولو او په دې کې د ککړو ترهګرو ځان سره د ساتلو الزام وو. د هندوستان یو عدالت یعقوب میمن ته د کال 2009 په جولای کې د 500 سزا وروله. یعقوب میمن 13 میاشت یعنی د جولای په 13 تاریخ د هندوستان په ناګپور جیل کې پانسی کړی شو. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د یعقوب میمن د 500 سزا په حواله هندوستان کې د 500 د متنازعه سزا په موضوع یو تفصیلي اداریې لیکلې ده. د ادارې په سر کې لیکلې شوې دي چې د جولای د 13 تاریخ ورځ د هندوستان لپاره یو غمجنه ورځ ده ځکه چې په دغه ورځ د یعقوب میمن د 500 په معامله قسمه قسم سوالونه راپورته شول. اداریه لیکي چې د هندوستان عدالتي نظام د کم شمیره او د غریبو خلکو او د هغو خلکو په وجود یو ډیر دروند او ناروا پیټه جوړ شوی دی د چا چې سیاسي سفارش نه وي. اداریه لیکي چې په 13 جولای یعقوب میمن پانسی کړی شو. خو تیر کال اوم په دې تاریخ مایا کودنانی نومي یو زنانه د جیل نه خوشی کړی شوې و. مایا کودنانی ته د هندوستان په ګجرات صوبه کې په کال 2002 کې شوو فسادونو کې د لاس لرلو په جرم کې د 28 کال قید سزا ورکړی شوې و. په دغه فسادونو کې شپږ کم سل کسان قتل کړی شوي وو چې ټول مسلمانانو. مایا کودنانی د ګجرات ریاست په انتظامیه کې یو لوی افسر و. دغه وخت د ګجرات صوبی انتظامی مشر یعنی وزیر اعلی د هندوستان موجوده وزیر اعظم نریندر مودی و. اداریه لیکي چې د پانسی کړی شوی یعقوب میمن د مایا کودنانی په شان سیاسي سفارش نه و. اداریه زیاتې یعقوب میمن چې ممبئی کې د کومو حملو په جرم کې پانسی کړی شوی دی دا حملې د هندوستان په ایودیا ښار کې د انتها پسند اندوانو د لاسه د مسلمانانو د تاریخي بابری جماعت دورانېدو خلاف ممبئی کې د شوو نسلي فسادونو په تو کې شوی وي. د ممبئی په نسلي فسادونو کې د زرو نه زیات خلک وژلې شوي وو چې زیاتره پکې مسلمانانو. اداریه لیکي چې د یعقوب میمن د 500 نه وروستو دا وخت هندوستان کې د 500 په سزا ډیر ګرم بحث روان دی. د کال 2004 نه د کال 2014 پورې لسو کالو کې د هندوستان 1400 مجرمانو ته د 500 سزا اورولې شوې ده. په دوی کې صرف دریو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. خو اداریه لیکي چې د هندوستان په عدالتي نظام کې د 500 د سزا په باب نسلي فرق ډیر ښکاره دی. نوی ډیلی کې د قانون قامی یونیورسټۍ د دې معاملې تفصیلي جاج اخیستی دی. یونیورسټۍ وایي چې په سلو کې شپږ کم سلو داسې کسانو ته پانسی اورولی شي چې د نیچ ذات دلیت سره تعلق لري یا د کم شمیره مذهبي فرقو کسان دي. دا ټول زیاتره نیسمن او ناخوانده خلک دي او ځان له د وکیل کولو وسې هم نشته. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي خیال نه چې د هندوستان د قانون کمیشن به د هندوستان سپریم کورټ ته د 500 د سزا په باب له ډیر زر خپل یو تفصیلي رپورټ پیش کړي. په کوم کې چې د 500 د سزا په اورولو کې د هندوستان د عدالتي نظام بې کچه زیاتې بې انصافه په ګوته کړی شوی دی.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې چرته چې د مدیر هسي وسله والې ډلې د حکومت پر ضد باندې راپاسېدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د دغه ځای دوره کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د امنناک بلوچستان په نوم باندې د یو داسې پلان منظوري ورکړې ده چې په دغه ځای کې کم ناراضه خلک دي چې د حکومت پر ضد مبارزه کوي، وایي چې د هغوی سره به د نورو قانونو پشان یو شان سلوک کیږي. راځي چې تفصیلی وارو د ډیو رډیو خبريال حمید سمسورنه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر د سخت امنیتی ګامونو په سایه کې دغه یو ورځنۍ دوره وکړله. وزیر اعظم نواز شریف د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړله او د پر امن بلوچستان د پروګرام منظوري ورکړله. د کوم لمخه چې خوابدي بلوچستان به بیرته په کامی دایره کې شامل وي. کمیټه په بلوچستان کې د خرابې امنیتی وضعیت جاج هم واخیستې. دوی په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو د کښتې کچی د بغاوت و نامنۍ ته هم کتنه وکړله. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د کامی عملیاتو د پلان باندې هم غور وکړي. د دغه کمیټې چې مشري یې نواز شریف کوله، د پوز مشر جنرال راحیل شریف، د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار، د سرحداتو مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ، گورنر محمد خان اڅکزای او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک په شمول نورو یو شمیر مشرانو ګډون درلود. تر دې لمخه وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د درو د پرمختیا د پروژو پرانستم وکړله. په کوم کې د منګي د اوبو د زیرمی د بلوچستان د کارو کروندې پونتون او د کوټ شار پر کولا پاټک باندې د سمنګلی د پول پرانسته شامله ولا. د حکومت لوري وویل سو چې د منګي د اوبو پر زیرمه به نظر 1350 میلیونه، د سمنګلی پر پله باندې 1500 میلیونه او د بلوچستان د کارو کروندې پر یونیورسيټي به 1501 میلیونه کالداري لګښت راځي. وزیر اعظم نواز شریف دغه پرانستی د گورنر په کور کې دننه وکړې. نواز شریف پر ډبل سړک باندې د بشپړ سوي د سریاب د پله پرانستم وکړله. د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر د دورې پر مهال باندې په کوټه ښار کې مهمه لارې تړل سوي وې. ادی ولس د تګ راتک پر مهال باندې له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر پر داسې مهال د بلوچستان دوره کوي چې دلته امنیتی وضع ډیره خراب ده. ډیره ورځ هم له چمن او له خوزدار زخه درې مړي ترلاسه سوي دي. په بلوچستان کې له تیرو لس کلو زخه امنیتی وضع ډیره خراب ده. بلوچ ملت پاله ادا کوي چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې عملیات روان دي، بې ګناه خلک وژل کېږي. خو حکومت بیا ویي چې دوی د کامی عملیاتو د پلان له مخه د ورانکارانو په ضد باندې عملیات دوام لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو چې کوم نړیواله اداره د یون ایچ سی آر هغه وایي چې پاکستان کې د قبایلي سیمو د کډوالو لپاره دوی د فنډونو د کمی سره مخ دي. یو رپورټونه دا هم وایي چې مرستندوی ادارو اوس خپل پام د شام کډوالو ته اړولې، چرته چې په لویه کچه باندې خلک د جګړو له کبله کډوال شوي دي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی د دغه رپورټ نور تفصیل وړاندې کوي.
یو این ایجنسیز د قبایلی سیمو څخه به کورسوی کډوالو ته مرستې رسولو هلو ځلو کې کمای تر هغه وروسته راوستي چې د فنډونو نشټوالی او د انسان دوست خلکو تر اغیزمنو رسد نه کېدو سره مخامخ دي. ډان رسپانې ته چارواکو ویلي چې یونیسیف په هنګو توک سره کډوالو کم او د نوشرې جنوزی کډوالو کم شې دینه وړاندې خپل هلې ځلې تړلې دي. یون ایچ سی آر ډان رسپانې ته ویلي چې بین المللي ورولۍ اوس د پاکستان په ځای شام ته زیاته ترجیح لري او هلته مرسته رسولو زیات فعالیتونه پیل کړي دي. یون ایچ سی آر د کډوالو ته په بندوبستي سیمو کې د سرسوري انتظام برابرولو سره د نان فوډ ایټم انتظام هم برابروي او یونیسیف د کډوالو په تعلیم او صحت زیات خیال ساتي. یو این ایجنسیز په داسې حال په فنډونو کې کمای کړی چې دین وړاندې حکومت د فاټا په شمول د خیبر پښتونخوا دوه ضلع ټانک او هانګو احساسې ګرځولې. چېرته کښې په ټانک ضلع کښې د جنوبي وزیرستان څخه بې کوره سوي کډوال او هانګو ضلع کښې د کرمې اورکزو او خیبر ایجنسۍ څخه بې کوره سوي کډوال په زیاته شمېره میشته دي. او حکومت د انسان دوسته خلکو تر دې اغېزمنو پورې په رصد بندیز اعلان کړی. سماجي کارکن نظام داوړ وایي چې له دې سره په دې کډوالو پر ژوند نور هم ډېر بد اغېز پرې باسي او په مشکلاتو کښې نوره اضافه کولو امکان څرګنده کړی. ایجنسی دی ایڈی پیز پا دی ریلیف کشی پا داست حال کمائی را وستائی چی پاکستانی حکومت دریز لری چی زنی انجیوز دا خیر شگڑی پنم استخباراتی معلومات تر لاسه کوی چی دی حواد دا خپل واقعی پزد کار کوی چی لواجی حکومت دا انجیوز انوسیز ادرا ولی دی. خویوبل سماجی کارکن زرعلی خان افریدی وایی که بیا چری داغ انجیوز پا پنجاب صوبک شی کار کوی نو بیا ٹکش مار لکیجی خو کلا چی دی قبائلی سیمو یا خیبر پرشتنخوا ترا اوڑی نو بیا پی حکومت اندیش نی لری چی پا خپلا ایوغت پشتن لری. هغه وایی حکومت دی پلسی تا پا شکارا کتن وکڑی چی لواجی داغ کڑوال نور مشکلاتو سر مخا مخ نشی.
پنجاب چی بدا کار کئی دل تدا لیگل لے دل تدا انلیگل لے کمولو پوی کو جدا خو ڈبل گیم نے ولی په فوټا کې ګورنمنت خپل کار نه کوي نو ریاست خپل کار کوي تل د ریاستي ادارې خپل کار کوي او دا غیر دولتي موسسو څنګه څه کار کول او خلکو د ښېګڼې لپاره او دوی کوي چې دلته این جی او چې هغه د ملک اګینسټ اکټیویټیز کې لګیا دی او دا کلیئر کړي چې هغه انټیلیجنس ایجنسیز کلیئر کړي.
د قبایلي سیمو څخه نږدې 3 میلیونه خلک بې کوره شوي چې دا وخت د کډوالۍ ژوند تېروي. د کډوالو بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه تېر شوي فبروري میاشتې څخه پیل شوې ده چې پکښې نږدې 1 لک نه زیات خلک خپلو سیمو ته بیرته واپس شوي هم دي. حکومت ویلي د راتلونکي کال تر اخیره په دغه ټول کډوال خپلو کورونو کښې په ځای کولی شي. خو زرعلي خان افریدي یو وری بیا وایي چې که دغه ستونزه له منځه یو نه وړل شوه نو امکان ده چې د واپسۍ دغه پروسه اغېزمنه شي. یړ دی وی چې یو این مرستندوی اداره او چا ویلی چې د کډوالو ته مرسته رسولو لپاره 243 میلیونه ډالر ته اړتیا لري خو دوی یوازې 190 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. زیاتوي په دې مخکښې پاکستاني حکومت 60 میلیونه ډالر د غنمو په شکل کښې ورلډ فوډ ارګنایزیشن سره شاملې کړي دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږی. د پاکستان فوز د فوزی قانون لاندې دوه پخوانی جرنیلان په این ایل سی کې چې کومه د نیشنل لاجستیک سیل د فوزی یو اداره ده د سامان وړو راوړو دپاره، نو په هغې کې د غبن په سر باندې دغه دوه پخوانی جرنیلان چې کوم دي دا سزا شوي دي او دغه این ایل سی کې چې دوی کومه نوکري وه د هغې نه دوی برطرفه شوي دي. تفصیلات یې اورو د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان نه.
د پوز لخوا د مالی بې ضابطو او بډو رشوتونو په جرم کې دوه پخوانی جرنیلانو لیفټیننټ جنرل محمد افضل مظفر او میجر جنرل خالد ظهیر د نوکرونه لرې کړی شوي دي او د دوی ټول مراعات هم واپس اخیستی شوي دي. د کال 2004 نه اته کې دې پوځي چارواکو د این ایل سی یا نیشنل لاجستیک سیل کومه چې د پوز د سوري د لاندې یو اداره ده او کاروبار کوي په اربا روپۍ په غیر قانوني توګه په سټاک ایکسچینج کې لګولې وي چې لوجي د ادارې ته تقریبا 2 ارب روپۍ زیان رسیدلې وو، خو بعضې ذرایع دا زیان ډېر زیات ښایي. په کال 2010 کې پبلک اکاونټ کمیټۍ د دې معاملې پلټنې پیل کړې وې، خو د هغه وخت د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی کمیټۍ ته ویلي وو چې پوز به پخپله د دې پلټنې کوي، خو وروستو څه ونه شو. څه موده وړاندې په قومي اسمبلۍ کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه د اسمبلۍ سپیکر ته یو خط لیکلی وو چې د پلټنو قومي اداره یعنی په هغه مقدمو کې په توندۍ سره کار نه کوي په کوم کې چې پوزي جرنیلان ککړ دي. په دې مهمو مقدمو کې رایل پام کیس، کنټری کلب مقدمه شامل دي، په کوم کې چې د پوز درې پخوانی جرنیلانو د ریلوی په سلګونو کانال ځمکه په ډیره کمه بیا په کال 2001 کې خرڅه کړې وه او په اربو روپو خورد بردې پکې کړې وو. په دې جرنیلانو کې لیفټیننټ جنرل جاوید اشرف قاضي، کوم چې د آی ایس آی مشر هم پاتې شوی دی، لیفټیننټ جنرل سعید ظفر او میجر جنرل حامد حسن بٹ شامل وو، او د دوی پر ضد تر دې دمه هیڅ قسمه کاروایی نه دی حاضر شوی. همدغه رنګ د پوز یو بل پخوانی جرنیل میجر جنرل فاروق جاوید پر ضد هم په کال 2001 کې په کراچۍ کې د شیرشاه پل راغورځېدو مقدمه درج ده، په کوم کې چې 15 کسان مړه او په درزنونو ټپیان شوي وو. ډیوا ریډیو چې په دې اړه د سینیئر جرنلست فردوس حسین نه وپوښتل چې آیا د این ایل سی مقدمه د پوره هیواد سیاست مدارانو او د پوز دپاره یو ټیسټ کیس جوړ شوی دی، او آیا دا ممکنه ده چې راتلونکي وخت کې د هغه ټولو خلکو بې پلو احتساب وشي چا چې ملکي خزانه لوټ کړې ده؟ نو د هغه وینا وه پیغام دے سوکھ چم دا شکار کبھی پل انجام نبا نه بچ کیږي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږی د پاکستان د عام اړیکو څانګه آی ایس پی آر وای په مانسیرا کې د فوز یو هلیکاپټر چې د چکچال د چک لالان اوچت شو او دوایانې پکې وړلای کېدې، طبي ساز سامان پکې وړلای کېد، چترال ته هغه په مانسیرا کې غورځېدلی او پکې نه وړه ناس کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي. تفصیلات اخرو د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان نه. احسان محمد خان صاحب، په خیر رالی. څه تفصیلات لري د دغه هلیکاپټر د غورځېدو؟ کومه سیمه کې غورځېدلی دی او څه علت یې کېدای شي؟
بختور شاه صاحب، دا غریزه علاقه ده، د کوم د مالسیری تانې لس نواب نومې تانه ده، د دغه تانې په حدودو کې کوم د سیرې غر ورته ویل کېږي. د دې سره خوا ته یو کلی دی چې د هغې نه اخوا بیا ځنګل دی، په هغه ځنګل کې دا هلیکاپټر غورځېدلی دی، خو یو ځایي پولیس کوم د لس نواب تانې یو هلیکاپټر دی، د هغه د خولې چې یولس د فوز کوم خلک وغه په دې کې وجل شوی دی، غیلا شونه راوختلی دی، خو وی چې تر دې وخت پورې نه خو پولیس او نه د پاکستانی فوز خلک امدادي کار د پاره د غزې ته رسیدلی دی، او وجه دا ده چې دغه ډیر لری علاقه ده، ډیر لری پرتا علاقه ده، د ته پیادل باندې ویل کیږي چې د دریو نه درې نیمو ګڼټو پورې لار ده، او د دین وړاندې بیا دا د منفری ضلع بل کوم اړخ ته چې د دې سره بیا لګېدلې، بیا د تورغر ضلع بیا شروع کیږي د دغه غر نه اخوا، نو د دې وجه کوم امدادي کارونه دي تر دې وخت پورې دغه کوم ځایي خلک ته ځایي کوم د کلی اوسیدونکو دي هغه ویل کیږي چې دغه یو لسلا شونه وسخی د ځایي لږ وخت مخکې چې زما د ځایي پولیس کوم یو الکار سره خبره وشوه، شم نومې هغه وی چې یو لسلا شونه په دې کې راوختلې دي.
ډیر مننه تاسو احسان محمد خان.
تاسو هم مننه.
او وس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خزانه محکمې د حزب الله په دریو عسکري مشرانو او د حزب الله مشرانو سره جوخت تعلق ساتونکو یو کاروباري تن باندې تازه بندیزونه لګولې دي. په دې کسانو دا بندیزونه د حزب الله د ګوند د شام بشار الاسد سره د جوخت ملګرتیا کولو یا د حزب الله په عالمی سطح د ترهګر سرګرمو په وجه لګولې شوې دي. حزب الله د ایران د مفاداتو د پاره کارکونکو تنظیم ګڼل کیږي او دا امریکای یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې دی. حزب الله په شام کې د جنگ انخطو د ډومبه ورځینه د بشار الاسد خپډاګه مرسته کوي. د شام دننه اړې ګړې د کال 2011 د مارچ نه د هغه وخت نه شروع شو کله چې اسد د حکومت خلاف د مظاهرو په خونړۍ طریقه د چقولو کار ته لاس واچولو. د شام جګړې اوس د خانه جنگي شکل اختیار کړی دی او اسد پکې د خپلو مخالفینو خلاف د کیمیایي وسلو او د بیرل بمونو استعمالول شروع کړی دي او خلک یې ولګو توندو ته نیولی دي. په تیرو څلورو کالو کې د شام پر خانه جنگي کې د 2,30,000 نه زیات شامیان قتل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. د ترهګرۍ په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې تازه رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې حزب الله سره د اسد حکومت تعلقات ورځ تر ورځه په خوږېدو دي هر کله چې شام کې جنگ جاری دی. د امریکای د خزانه محکمې چې په شام کې د حزب الله په فوزی عملیاتو کې د پیوستون ساتلو او د حزب الله په فوزی کارونو کې د لاس امداد کولو په سر په کوم دریو عسکري مشرانو بندیزونه لګولې دي. د دوی نامې دادي مصطفی بدر الدین، ابراهیم عاقل او فواد شکر. کاروباری کم تن باندې چې بندیزونه لګولې شوې دي د عبد النور شالان نومیږي. د چا چې حزب الله سره جوخت ناسته پاسته ده او حزب الله له د وسلو په سوداګانو کولو کې او د دې وسلو حزب الله او د حزب الله شامی اتحادیانو ته د رسولو په کار کې ډیر اهم کردار ادا کوي. د دې کارونو له سببه د دې څلورو واړو کسانو که امریکا کې سجایداد وي یا که دا جایداد د امریکنیانو په ولقه کې وي دا بند کړی شوی دی او عام امریکنیان د خلکو سره لین دین کولونه منی کړی شوی دی. د امریکای د خزانه محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حزب الله خلاف دا تازه بندیزونه د هغو بندیزونو د سلسلې ځینې تازه بندیزونه دي کوم چې د امریکای حکومت د حزب الله د خونړو ترهګرو کارونو په جواب کې په حزب الله لګولې دي. د خزانه په محکمه کې د ترهګرۍ او د مالی مخبرۍ په باب لا د امریکای نائب قائم مقام وزیر ایڈم زوبین ویلی دی چې د حزب الله د ترهګر ګوند په حیثیت نامزد کول دا خبره په ډاګه کوي چې امریکا به د ترهګر کارونو د پاره د حزب الله د هدف کولو عمل جاری ساتي. امریکا به د حزب الله د ټولو مالی وسیلو ډونډ لګول هم جاری ساتي، هغه که د خیراتي کارونو د پاره د رقمونو راټولولو په شکل کې دي یا د جرایم پیشه خلکو د سرګرمو په شکل کې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درمنو اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غږ زمونږ یو ساعته خبری خپرونه په دې ځای ته پای ته ورسېده. 15 منټه خبرونه به دینه پس نوی او تاسو ته به وایو چې نیغ په نیغه به مشاعره شروع کیږي. د ډیو ریډیو مشاعره تاسو په د هرې میاشتې په لومړي زیارت باندې اورئ او د رحمان بنری صاحب دغه مشاعره د ډیو ریډیو په څو شیبو کې پیل کیږي. وتلي شاعران ناصر امین، اقبال شاکر صاحب، وحید احساس او غنی غورزنګ او یو شمیر شاعران به کې برخه اخلي. موږ سره اوسې د ډیو ریډیو خبرونه توګه